پیغله زهره جنت وا چې ویلې په ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کې د یو موضوع له لیکلو څخه وروسته د ځینو ځوانانو له داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې پر دې باندې بد اثر کوي. قدرت الله شمی هم له یو شمېر کسانو څخه ګیله لري، وایي په ټولنیزو رسنیو کې له لیکلو وروسته داسې کومنټونه ګوري چې دای په خپل لیکلي مطلب پیمانه کړي.
ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر زیات ما خپل کم کړی دی، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف فیلسوف کوي، تر شا بدل پس یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې بدل پس یو خبره راولي کی.
نن ام د موضوع چلو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، د ټولنیزو رسنیو ګڼ شمېر کاروونکي ټولنیزې رسنۍ د میوې خوړلو له چړې سره تشبیه کوي. وایي که په چړې باندې میوه پوست کړي او یې خوري انرژي درکوي، او که چیرې ګوته ور باندې غوڅه کړي نو درد لري. همداسې که چیرې په ټولنیزو رسنیو کې مثبت لیکنې وشي، لوستونکي هم مثبت کومنټونه ولیکي، مثبته انرژي خوروي او لیکوال د ګټور لیکلو لپاره خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کوي. خو که چیرې داسې څه ورته لیکل کیږي چې شخصیت ته په خبره توهین وي، نو بیا اړین مطلب هم له نورو خلکو سره نه شریکوي. افغان ځوان عاشق الله وایي چې داسې هم کیږي چې کله په پیل کې یو منفي کومنټ ولیکل شي، بیا ځینې نور کسان سره لیدې چې په موضوع خبر هم نه وي بدی خبرې ورته لیکي.
ډیری خلک د یو بل نه لکه د شاعرۍ خبره الهام اخلي. که تاسو فکر وکړئ یو څوک خپل فیسبوک کې یو عکس خپروي یا یو موضوع ټاکي، یو موضوع باندې غږیږي، که هغه موضوع په یو شخص مخه ونه لګي، دا هغه بد رد ښکنځلې وکړي، نو دا بل راځي د مخ کومنټ چې ولوس دا هم هغه شی ورته لیکي. یعنی هیڅوک یو څوک نه پیژني چې یو ښه مثال په د وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو تصویر بولو چې هلته مثلا هغه تصویر خپور شوی و دوی بدې ردې ورته لیکلې. دا په ټوله کې د اکثریت ځوانانو کې دا کیسه روانه ده. اکثریت هغه قشرونه دي چې ته باور وکړي تعلیم یې هم کړی دی، خو دوی د ټولنیزو رسنیو نښه ګټه نه ده پورته کړې، او یوازې همدغه کنځلې او ځینې بدې ردې دای په کې زده کړې دي. له بده مرغه چې هغه کس پیژني هم ناسم قضاوت کوي. د افغانانو داسې ډېر لنډ فکر دی، دا باید ومنو. که وګورئ د کرکټ لوبه چې وګټي دوی هغه خپل لوبغاړي ستایي، هغوی ته اتلان وایي. کله چې یوه لوبه وبایلله نو هغو ته بدې ردې وایي، کنځلې کوي. زه خپله هم ټولنیزې رسنۍ کاروم، که هغه انسټاګرام ده، که فیسبوک ده، که ټویټر دی، او همداسې نورې خواله رسنۍ دي چې دا کاروم. ما ورنه ناسمه ګټه نه ده پورته کړې، او ژر قضاوت ځکه نه کوم چې زه یو څوک نه پېژنم ولې په اړه قضاوت وکړم. او که قضاوت وکړم هم باید سالم نظر وي، نه ردې بدې نه کنځلې، ځکه دا د یو ځوان د یو انسان سره نه ښایي او دا انسانیت نه دی.
کله په ټولنیزو رسنیو کې یو موضوع خپریږي، هغه ته چې کومنټ ورکول کیږي، هغه داسې نامناسبې خبرې وي، بل یو څه ته که تاسو متوجه سوي دغه املا انشا طرز د لیکلو په دې باندې خبرې راته وکړي، دا مو څه رقم پیدا کړي په دا ټولنیزو رسنیو کې په تیره د فیسبوک په کومنټونو کې؟
په ټولنیزو رسنیو کې که هغه فیسبوک دی، که ټویټر دی، که انسټاګرام دی، او که نورې رسنۍ دي، که هلته چې کله کومنټونه کیږي اکثریت املایي مشکل لري. که مثلا ناصر دی، هغه په سواد لیکل کیږي، دوی په سین لیکي، او مثلا همداسې سادات دی، دوی سادات لیکي. دغسې ځینې مسایل شته، ستونزې شته چې املایي مشکلات شته. خو زما پان که دوی ډیره مطالعه ولري، مطالعه وکړي، خپل لیکل وست باندې، املا باندې، انشا باندې کار وکړي، دا به سم شي.
کله چې یو څوک ټولنیزې رسنۍ کاروي څه کول پکار دي؟ کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟ د سواد له اړخه، د ادب له اړخه، کوم څه ډیر مهم دي په پام کې ونیول سي؟
کله چې ټولنیزې رسنۍ څوک کاروي د سواد نه هم سیوا چې دا ادب دی چې باید ادب ولري، ادب و پیژني، انسانيت و پیژني، مثبته کټه پورته کی خی دا ډیره موثره تمام شي. مونږ اکثریت خملګری د ټولنیزو رسنیو نه موندلې دي، دا سره ومني اکثریت که دوستان مو چې دی د ټولنیزو رسنیو نه موندلې دي کی خې لیکنې کوي، دوی کولای شي چې هغه لیکنې ولولي. زه فکر نه کوم چې دوی بیا داسې بدې ردي وایي، خی یو سزده کی ځکه دلته په دې دا ټولنیز رسنۍ دي او په دې کې ښه مطالب هم خپرېږي.
داسې څه ستاسو ته مخ ته راځي په کومنټ کې چې لولي هغه اخلاقی نگان هم ښه نه وي، هغه لیکل هم سم نه وي، املا هم ښه نه وي. خپله د یو ځوان په صفت څومره خوابدی کېږي خپلو نورو امزولو ته چې داسې یو څه دوی لیکي؟
زه څه ووایم، کله دا اوس یو معمول ګرځېدلی دی په افغانانو کې. زه خو شخصا ډېر خوابدی کېږم، ډېر ځورېږم په دې چې نور نړۍ کوم ځای ته ورسېده، نور نړۍ په څه بوخته ده، خو زموږ افغانان په څه بوخت دي. زه له دوی دا هیله لرم چې راځئ، نور دا وخت نه دی، په ځان کار وکئ، په ځان بسیا شئ، نور خلکو ته ردې بدې مه وایئ. دا په واقعا هغه ستا کورنۍ به ښه وي، ستا کورنۍ به په داسې کارونو کې ښکیل نه وي، خو که چېرته ته په یو غلط انداز کومنټ کوي نو خلک ستا د کورنۍ په تربیه باندې قضاوت کوي. خلک وایي چې حتماً دا ټوله کورنۍ همداسې ده، خو نه، ټوله کورنۍ به داسې نه وي. دیو کې به یو کس وي چې هغه به د ادب له اړخه کمزوری وي. واقعا زه خو ډېر ځورېږم او ډېر دردېږم، ځکه چې نوره نړۍ وګوري، د نورې نړۍ ځوانان وګوري چې هغوی په سبوخ دي، او بیا چې خپلو افغانانو ته وګوري بیا دې ته خامخا دردېږي. دوی نور داسې څه نه لري، دوی داسې یو هدف نه لري چې زه باید دې هدف ته کار وکړم. یوازې ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره جوړې کړي دي چې په هغه کې ښکنځلې وکړي، په هغه کې ردې بدې ووایي.
قدرت الله شمی بیا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي کومنټونه ډېری هغه کسان لیکي چې د زده کړو کچه ټیټوي.
زمونږ د ټولنې په کم پوهۍ باندې دلالت کوي چې کله مثلا یو څوک پوسټ کوي او یا حتی د هغوی سره فرینډ هم نه وي، بیا دوی هلته کمنټونه کوي، دا سړی داسې ښکاري لکه نابللی چې واده ته ځي. نو یعنی مونږ خپله چې کله مطلب داسې یو نیم پوسټ کوو چې هغه مطلب زمونږ لپاره به یو مهمه موضوع وي، مونږ به په سوچ کړی، فکر به مور باندې کړی چې یاره دا موضوع مونږ دلته ولیکو تر څو ټولنې ته یو آگاهیت ور وړاندې شي. دی به درته راشي هغه خپل کم فکر چې دا مطلب په تکاوي کې ښه دی، هغه به را واخلي، د هغې په سر باندې به تاته داسې یو کمنټ وکړي چې ته به خپله پرې وشرمېږي، خبره به ده کړې و به پرې شرمېږي ته چې خاص زه څه وایم او دا څه وایي. دا خو د دغه خلکو د ډېرې زیاتې د کم پوهۍ یو لامل دی، دا خو بل هېڅ شی هم نه دي. که چېرته دا خلک پوهېدی نو ولې به په پردي واده کې دوی ګډېدل؟ دا خو هماغه خبره ده چې ما اوس داسې دی لکه په پردي واده کې چې ګډېږي. نو په دې باندې خو یو سړی ډېر زیات کم شخصیت ښکاري او ډېر زیات بد ښکاري. لکه دا مخکې مې راشد خان پوسټ کړه او باغی باندې ما ځینو خلکو لیدل چې دوی کم کمنټونه کړي وو، نو دا چا خبره ما ورته په یو سترګه کتل. یعنی مونږ دلته شرمېدو چې دا اوس کم مخلوق دی، دا کم ځای نه راغلی دا په کم فکر دومره دغه شیان دی لیکي، دا د دوی د کم پوهې لامل دی، بل هیڅ نه دی.
څه فکر کوئ دغه کسان داسې یو کمنټ لیکي چې هغه د تاسو خبره اته د دیوال نه چې یو څوک هغه ولولي، کورنۍ، ورور، دوستان، خپلوان هم دا کومنټونه ګوري، دوی ته نه وایي دا کومنټ مناسب نه ده، دا کسې په ځان نه راوړي، د ته هم دا ښه ښکارېږي. څه فکر کوئ په دې اکله؟
که چېرته مطلب د خپلو کورنیو د وګړو په کیسه کې ول، نو هغوی به داسې کار نه کوو، داسې کمنټونه به نه کول. او یو داسې یو انسان چې هغه په کمنټ کې ډېرې زیاتې بدې خبرې لیکي چې په هغې باندې حتی بل سړی شرمېږي، نو هغه بیا د دوی په کیسه کې هم نه وي چې د دوی فامیل به د دوی په اړه څه ووایي. او د دوی هغه کم هغه د روزنې کومه طریقه چې ده، نو مطلب دا د هغه ځای نه سرمنشا اخلي چې مطلب دوی په داسې یو ځای کې دوی نه راستر شوي، یا په داسې یو ځای چې مطلب هلته دوی باید سم اکیډمیک راستر شي، هغه سه ځای کې دوی نه راستر شوي. نو دوی د فامیل موضوع زه فکر نه کوم چې مطلب هغه څوک چې داسې یو کار کوي هغه بیا د فامیل د یو مشر د یو کشر هغه نزاکت به دی ځان سره وساتي چې ولا ما به خپل فامیل وګورم، زه به هغه ته بد معلوم شم. زه فکر نه کوم چې یو څوک داسې کوم کار کوي نو هغه سره دا احساس اوسېږي چې یار زما دا خبره به زما فامیل وګوري، ځکه چې دا خو کم داسې کوم څه نه دی چې پټ کیږي، ځکه چې دا خو براله خبره ده. نو کله چې مثلا یو سړی دا څه کوي هغه فکر نه کوم چې بدې شیانو، ځکه د هغوی ذهنیت دومره کم وي، دومره ټیټي چې دا خبره کولی شي، نو هغه د فامیل په کیسه کې هم نه شي کېدلی.
انټرنیټ، ټولنیزو رسنیو دغه ټوله نړۍ په یو کلي بدله کړې ده، یعنی هر څوک کولی شي له هر څه نه خبر شي. تاسو چې کله د نورو هیوادونو د وګړو په تیره بیا د ځوانانو پوسټونه ګورئ، بیا تر غلاندې کومنټونه ګورئ، بیا راځئ یو شمیر افغان ځوانانو ته د دوی فیسبوک پاڼو ته سر ورښکاره کوئ، یا یو څوک چې کومنټ ورکوي دې ته سر ورښکاره کوئ. څومره فرق کوي له نورو هیوادونو له ځوانانو سره ځینې افغان ځوانان لیکلې په ټولنیزو رسنیو کې؟ څومره فرق کوي؟
ډېر زیات فرق لري، ځکه چې مطلب موږ د نورو مملکتونو ځوانان چې ګورو هغوی په یو موضوع باندې مطلب هغوی خو اول سوشل میډیا دومره زیات استعمالوي نه، که بیا چیرته مثلا استعمال شي هغوی په یو ډیر ښه هدف باندې استعمالوي. لکه مثلا موږ اوس په افغانستان کې لینکډین وګورئ چې مطلب څومره خلکو سره بد دعوی، یا مثلا دغه فیسبوک کې چې دوی کوم پوسټونه کوي چې مطلب یا تاسو یو پوسټونه چې هغه مطلب اصلا هیڅ معنی نه لري، چې موږ ور باندې دوه ورځې سوچ وکړو دغه معنی موږ ته نه رابرسېره کېږي چې دا پوسټ په کوم فکر باندې کړای. مګر که نور مملکتونو ته لاړ شو هغوی چې دی مثلا په کومې ارسې کې چې دوی په ورځني ژوند کې په اکیډمیک ژوند کې چې دوی مصروف وي دا هغې اړوند دوی ځانته ایونټس جوړوي، هغې د هغې اړوند ځانته ګروپونه جوړوي، د هغې اړوند ځینې خلکو ځینې مثلا وړ ډېر مثلا تحقیق کړی، د هغې یوه مهمه خبره راخلي هلته لیکي، هم خپل بیکګراوند جوړوي، هم نورو ته خپل شخصیت ښیي، هم چې دی غواړي چې په یو چا باندې مثبت تاثیر وکړي. نو زموږ خو بل کار نشته دی، زموږ خو دا دي چې مطلب زه پوسټ راواخلم په تا پسې وکړم، ته پوسټ راواخلې په ما پسې وکړي، او زه په تا پسې خبره وکړم. او هلته زموږ خو دا افغانان اکثریت داسې دي چې اگر نن سبا په ټیک ټاک کې او ځینې ځینې راوتی ځي او شعر شاعری وایي چې بس مطلب ترپګنی کوي چې تا به داسې کوم چې سبا هغه سی وکم، نو یو بل چې په غوږونو باندې سره وایي. نو مطلب اصلا څه معنا، یعنی موږ خو په سوشل میډیا نه یعنی څه ور چې موږ باید استفاده واخلو، نو اصلا په هغې لارې باندې موږ نه یو روان، اصلا په ګټورې لارې باندې نه یو روان. بیخي بې ځایه یعنی بیخي د وخت ضایع ده چې موږ په سوشل میډیا کې کوو. ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډېر زیات مخپله کم کړه ده، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف کوي، تر شا به در پسې یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به در پسې یو خبره راولي کی. نو کدي سره ته ټوکی ټکالی کوي، که یو بے ځایه شاعری وړاندې کوي، که عکسونه اپلوډ کوي، نو دټس ویری ګوډ. خو اغه وروسته نور شانو کې چې دوی دا دلچسپي نه لري، او دا ډیر د بدبختۍ زیاده ډیر.
بله، هغه ځوانانو ته یو پیغام تاسو لري، ځکه خپل تاسو یو ځوان یاست، په ځوان باندې د ځوان خبره تاثیر کوي. مثلا ځینې کسان اصلا دوی نه پیژني، لکه څنګه تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل، هغه یو پوسټ کوي، یو خپل شخصي موضوع وړاندې کوي، یا شخصي موضوع یا ټولنیز موضوع. خو ځینې کسان داسې کسان هلته کمنټ کوي چې هغه سره هیڅ شناخت نه لري، ځکه یو نفر منفي لیکلي نور منفي ته پسې دوام ورکوي. دغسې ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
دا صحیح ده چې د یو چا مطلب شخصي فیسبوک پاڼه ده یا مثلا د هغه اکاونټ دی، هغه حق لري چې په دې کې مثبت څه نشر کړي. مګر هغه خلک چې مطلب منفي څه نشروي، نو زما په فکر باید په ده باندې چې دا یو قیدات رانازل شي، ځکه چې مطلب ته که چیرته په دې فیسبوک کې منفي څه نشرئ، نو دا یوازې ته د خپل ځان لپاره نه نشرئ، دا نور خلکو ته هم ورځي. بیا چې د تا نه دومره یو ښه کار نه کیږي چې ته کم ښه څه نشر کړې چې زموږ په ټولنې باندې مثبت تاثیر وکړي، نو کم از کم هیله ده چې تاسو د بل چا په ښه اقدام، په ښه پوسټ، په ښه خبره باندې حتی پسخند مه وهئ، او تاسو کوشش وکړئ چې سوشل میډیا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې دغه انټرنیټ چې د دنیا په ګلوبلایزیشن په یو نړیوال کلی باندې د تبدیله کړې ده، نو د دغه کلی نه تاسو استفاده وکړئ. مثلا دا ځینې ایونټسونه چې دي مطلب ځینې ځایونه کې کانفرنسونه دایریږي، تاسو کوشش وکړئ چې مطلب هغه د کانفرنسونو سره تاسو مطلب اړیکه ونیسئ، هغې کې د شمول لپاره مطلب خپلې هلې ځلې وکړئ، له نورو مملکتونو څخه مطلب د ځوانانو سره هغوی سره اړیکې ټینګې کړئ، نتورک جوړ کړئ. هغه موږ په انګلیسي کې وایو چې یور نتورک از یور نت ویلث، نو نتورک جوړ کړئ. دا فصول شعر شاعری او دا ټوکی ټکالی او ویډیوګانې او وکسونه، نو دا به تاسو ته څه فائدہ وکړي؟ نو په دې هیله چې د دې شاننه زموږ په شمول دا ټول ځوانان چې د خګټه پورته کی او یو سالم فعالیت دلته تر سره کړي، زما هیله د دوی ټولو څخه دغه ده.
زه زهره جنات چې لنډې کیسې او ناول لیکي وای کله چې د کیسې لیکل بشپړ کړي تلوسه یې دې ته وي چې د فیسبوک له لارې له نورو دوستانو سره شریک کړي. خو له بده مرغه ځینې وخت له داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې دا له زړه څخه ځوروي.
کله چې کوم پوسټونه شوي زه لاړه شم دغې کومنټونه ګورم، واقعا داسې کومنټونه یې چې د هغې په لوستلو زه وشرمېږم، سترګې پټې کړم یا هغه صفحه زه تېره کړم، ځکه هغه د لوستلو وړ نه وي. ځکه منفي کومنټونه هم شته دی، مثبت هم شته دی. خو هر انسان د خپل لید یا د خپل نگاه نه یو څه ګوري کومنټ ورکوي که نه. خو زما په نظر سره هېڅ انسان حق نه لري یو چاته خراب کومنټ ورکړي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د چا شخصیت په اړه، د چا خوی په اړه، د چا د سختو په اړه، د چا د مشکل لاته په هره با دا نه پیږي کومنت به ورکړي. هغه انسان باندې ډېره منفي او خراب اغېز هم لري. زما خپله د کومنت فاړه نو ما یو پوسټ وکړ په خپل فیسبوک پاڼه باندې، نو هغې کې ځینې خلکو خندا ورکړي او هلته یې ماته داسې دردونکې جملې لیک کړې وې. واقعا زما زړه په هغې کومنټونو دومره ودردېد، دومره خپه شو، څومره زه په هغه بندیز نه وم خپه. ما ویل ښه بندیز خدای به کومنټونه ولې دومره خراب چې انسان ودردی. خو زما ته په هغه حالت کې چې یو څوک کومنټ ورکوي د دې املاین شام غلطه او د خبرو کولو طرز نه زده، نزاکتا خبرې نه زده چې تاسو سره سوال او جواب کوي، هغه به ماته دونه درد نه راکوي. زه هم خو جاهل دی نه پیږي. هغه انسان چې خپل یو ځای ته رسیدنې مثلا زده کړې کړي یا ته کومنټ کوي یا صفه وګوري د ټولو نه به ډېر ښه شان نشر کړي، او ته به واقعا دا یو شخصیت دی. مګر چې یو بې معنی خبره به لیکلي یا داسې کومنټ به ورکړي چې انسان د هغه په لوستلو باندې شرمېږي. او زیاتره چې زه ځینې شیانو کې ویډیوګانې کې یا د درس نگانه یا بل نگانه ګورم، نو هم منفی کومنټونه شته دی او هم مثبت شته دی که نه. خو په ځینو ځایانو کې چې مثلا انجونې اوسي یا بهر ملکونو ته تللي، ځینې ویډیوګانې جوړوي یا ځینې پاغې کې به منفي کومنټونه زه ډېر وینم، ډېر زیات وینم. کله چې زه کومنټونه وایم نو زما خپل نظر به دای چې نه شو کولی د یو انسان زړه ښه کړي، یو ښه خبره ورته وکړي، یو ښه کومنټ ورته ورکړي، هغې لپاره خراب کومنټ ورکړي، ول د هغې زړه خفه کړي. کېدای شي ستا په یو کومنټ سره هم څوک ودردېږي، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، ما یو پوسټ د درس باندې جوکو، یو چا رشخان را پسې کومنټ جوکو، یعنی هغه بندیز باندې زه خفه نه شوم، کومنټ باندې ما وژړل، ما ویل دا ولې. زما په نظر سره خو دا ناپوهي ده، ځکه یو انسان پوښي زما په خبره باندې څوک ځورېږي یا ځارېږي، هېڅکله غلط کومنټ یا خراب کومنټ ورته نه ورکوي. دا هم د ناپوهي یوه وجه ده، چا باندې رشخان وهل، چا ته خراب کومنټ ورکول، دا هم یو ډول ناپوهي ده او یو ډول غلطي ده. هېڅوک چاته د خرابې خبرې حق نه لري، هېڅوک دا حق نه لري چا پسې رشخان وهي او خراب کومنټ ورکړي. زما په نظر سره دا جهل دی یا ناپوهي ده، ځکه ځینې انسانان په ټولنه کې پیدا کېږي چې یو چاته خراب کومنټ ورکړي.
بله، دا ډول چارې چې کله یو څوک یو څه غواړي له نورو سره شریک کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې، بیا د خلکو، البته د یو شمېر خلکو غلط کومنټونه بیرته دوی ویني هلته چې ورته لیکلي وي، څومره د دې لامل کېږي چې نور هغه ګټور څه هم دوی پوسټ نه کړي. ټول خلک په تېره بیا نجونې چې په دې مسایلو کې ډېرې اساسي دي، دوی بیا نه غواړي چې مثلا هغه کوم څه چې باید ټولې نړۍ ته ورسیږي، کوم څه چې دوی عملي تجربه ده، کوم څه چې په نظر یې نورو خلکو ته ګټور دي، بیا دا نه وړاندې کوي خلکو ته، نه یې پوسټ کوي. څومره د دې باعث کېږي چې غلط کومنټونه چې خلک ورکوي نور هغه نه غواړي چې هغه کوم څه شیر کړي.
بالکل، دا خو معلومداره خبره ده، یوازې خبره ده. کله یو انسان ته غلطه خبره کوي، غلط کومنټ ورکول کېږي یا رټل کېږي، ځپل کېږي، نو البته د انسان زړه ماتېږي. که هغه یوه ښه خبره پوسټ کوي یا یو ښه عمل ترسره کوي، هغه ورټول شي نو زړه یې خفه کېږي، یا د هغې د پوسټ کولو څخه یا د هغې د ویلو څخه ډډه کوي. خو زیاتره داسې نجونې هم شته دی چې مثلا د چا خراب کومنټونو ته یا د چا خراب نظرونو ته سترګې پټوي او هغو ته ډېر وخت نه ورکوي، بیا هم خپل فعالیت کوي. مګر دا بیا هم د انسان په ذهن باندې ډېره خراب اغېزه لري. که څومره انسان یو ښه کار کوي، بل انسان له خوا نه ورته خراب کومنټ ورکول شي یا ورټول شي، هغه په خپل کار کې داسې کمی احساس کوي یا زړه یې خفه کېږي چې ولې داسې وشو، یعنی باید داسې نه وای شوی. دا چې حال دا چې موږ باید داسې جاهلانو خلکو خبرې وانخلو په ځان باندې. یو انسان چې مثلا دومره پرمختللی او ښه کار هم نه کوي، د بل انسان له لوري تشویق شي، هغه واسول شي، یو ښه خبره ورته ولیکل شي، یو ښه کومنټ ورته ولی شي، مثلا خور کې ډېره ښه لیکنه دې کړې ده، زه باور یم ته به لیکواله شي، دا دې لامل کېدای شي چې یوه پیغله یا یوه خور لیکواله شي په ښه کومنټ، په ښه خبره باندې. مګر دغه خراب کومنټ، خرابه خبره، که هغه د کورنۍ د خوا یا د خپلو ورونو خوا یا په فیسبوک کې د نورو لخوا، د نورو رسنیو لخوا کوم خراب کومنټ ورکول کېږي، هغه په روحیه باندې، فکر باندې د یوې پیغلې، د یو ځوان ډېر تاثیر لري، ډېر منفي تاثیر لري. ځکه زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنۍ قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځای کې پوسټ کوم ما ته اصلا مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته یو خراب کومنټ راکړي، مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي، به ما باندې خراب اغیزه کوي، زه به زما خپل پوسټ سره نه لولم. مې دې خو به څه کمی نه واڅه د سي منفي ټکي خو به پکې نه چې ما د خراب خبره لیکل شوې نو دا په ذهن باندې منفي او خراب اغیزه لري.
bale کوم وخت سي سوي دا چې تاسو بیرته هم دغه کسان چې منفي کومنټ لیکي دوی سره تاسو تماس نیولای چې وروره والی یا خورې والی کوم وخت بیرته سره تماس نیولای؟
بله، کله چې جمهوریت نوروسته منګزنی پوسټونه د بیرغ یا د وطن او د دې پاره باندې کول نو ډیر زیات منفي کومنټونه به ما غستل. هلته موږ یو یوټیوب چینل له لارې به کول ډیر خراب کومنټونه به ما غستل. همکارانو به مې ماته ویل وایي دې ته جواب مه ورکوه، ځکه وایي دغه وخت خلک چې د خلکو وخت ضایع کوي او خلکو پر روحیه خراب تاثیر کوي. مګر زما زړه به ډیر خفه کېدو او دې پوښتنه به مې ورنه کوله چې تا سوال د غلط کومنټ موږ ته راکوئ، که د بیرغ عکس دی که مثلا د جمهوریت د وخت دی هر څه دی، ولې غلط خبرې حق خو تاسو نه لرئ؟ نو څو نفرانو سره همداسې په کومنټونو کې په بحث شوم او یا په مسنجر کې به زه ورسره په بحث شوم، ځکه ما به لږ احساسات زر راپارېدل. پوښتنه به مې ځینې وکړه چې ولې زما پوسټ خراب یا غلط کوټ راکوئ، دی حق خو ته نه لري. نو ځینې به ښه وو خپل دلیل به وړاندې کړو یا به کومه خبره وکړه، خو ځینې به داسې جاهلو خلکو سره زه مخ شوم چې حتی عزت ته به خراب خراب خبرې وکړي، زه به دې مجبور شوم چې هغه د هغې څخه بلاک کوم، هغه کومنټ هغه مسنجر او یوټیوب هر ځای کې به چوم، به د هغې څخه بلاک کوم، ځکه هغه به د بحث وړ هم نه و، ځکه ما به غوښتل چې دې سره زه ادبي بحث وکړم چې ولې دا خو ښه کار نه دی، به نور هم داسې یا د کومنټ نه به هم غلطه خبره کوله یا به داسې هر اړخ ته تلو چې هغه به د بحث وړ نه، نو زه به دې ته اړ شوم چې هغه زه بیخي بلاک کوم له منځه ویسم.
دغسې کسان چې مثلا په ټولنیزو رسنیو کې غلط کومنټونه کوي نو واضح خبره ده چې کورنۍ دوستانې ملګري ټولې ګوري. څه فکر کوي دای خپل کورنۍ او دوستانو ملګرو نه خپل غلطو کومنټونو لیکلو باندې یو ډول د شرم احساس نه کوي؟
بالکل، دا خبره خو اول زه خپله یو پیغله یم که زه یوه غلطه خبره وکړم یا غلط کومنټ وکړم، زما ورونه زما پلار زما مور هغه ګوري وایي ولې لورې دا دې ولې وکړو، دا خو کار نه دی. اول زما سترګې دو ته ښکته کېږي به دوستانو ملګرو ته. خو ځینې انسانان مثلا دا غلط کار هم کوي، ډېر په فخر سره یې کوي، ډېر په ویاړ سره یې کوي، که نه په هغې باندې نه شرمېږي. او که کله ته ورسره بحث کوي چې دا خو مثلا ښه خبره نه ده، ولې داسې یو څه پوسټ کوي یا ولې داسې کومنټ ورکوي، هغې په سطح سره نور هم بحث کوي. خو زیاتره داسې وګړي ما ولیدل چې زموږ په پوهنتون کې پوهنځي کې ډېر شخصیتونه یې لرل، بعضې مستارې ایډي ګانې لرلې، له هغې ایډي ګانو څخه به ډېر منفي کومنټونه کول. کله چې هغو موږ وڅېړل رسوا شول چې مثلا زموږ هم صنفي ډیا ده، بیا به موږ چې پوښتنه وکړه چې ولې مستارې ایډي جوړوئ، ولې چاته خراب کومنټ ورکوئ، نو بیا به خجالته راغی هغه وخت کې. خو ځینې انسانان دغه غلط کار هم مثلا چاته خرابه خبره هم کوي، دا هم په فخر سره اخلي، ویاړ سره یې اخلي، هغو په دې باندې نه شرمېږي، ځکه که یو انسان پوه شي چې دا غلط کار دی او څوک په دردېږي هغې څخه به لاس واخلي. خو ځینې انسانان د خلکو له ځورولو څخه، د خلکو له دردولو څخه، غلط نظرونه ورکولو څخه هم خوند اخلي. د نور چا په ژوند کې د حالات هغو په اړه منفي کومنټ ورکول دو ته خوشاینده ده، البته خوند به ورنه اخلي چې د یو چا په ژوند کې د یو چا په پوسټ کې کار لري او غلط کومنټ ورکوي.
داسې کسانو ته به تاسو څه ویل ولرئ چې دوی د یو چا په پوسټ باندې نامناسب کومنټونه ورکوي؟ څه ورته وایي په اخر کې؟
ها خلک چې تحصیل کړه دي، زده کړې کړې دي، د دوه څخه ډېرې غټې غټې تمې کېږي، د دوه څخه دا تمې کېږي چې یو ښه خبره چاته وکړي، یو ښه کومنټ چاته ورکړي. داسې یو خبره چې په هغې باندې د هغې خویندې ورونه کورنۍ ملګري دوستان ټولنه ورباندې فخر وکړي، زموږ کشران له دوه څخه یو څه زده کړي، ځکه له دوه څخه تمه کېږي. تا که دا املا او انشا زده کړې ده، د دې دپاره زده کړه چې یو چاته خیر ورسوي، د دې دپاره زده کړه چې یو چاته نیکه لاره وښیي، نه د دې لپاره چې یو چاته غلط کومنټ ورکړي او غلط ته خبره وکړي. زما غوښتنه خو خپل ځوانانو څخه دا ده چې هېڅکله یو چا باندې منفي کومنټ مه جګوئ، که یو چا خبره هم غلطه وه منفي کومنټ اجازه نه لري، ځکه هېڅوک حق نه لري یو چاته خرابه خبره وکړي. که یو چا خرابه خبره هم پوسټ کړې وه یا غلطه، ستا د دید نه وه، ته تېر شه ورنه، دا چې بله در باندې لګېدله تېر شه ورنه مه یې ګوره. حال دا چې ته جګ شي یو خراب کومنټ ورته ورکوي، د انسان په روحیه باندې خراب تاثیر وکړي. لکه مخکې ما یادونه وکړه چې ما به د زده کړې په اړه یو کومنټ جوړ کړو، یو لیکنه به
مې وکړه اته یو د خندا سټیکر به ما روحیا دومره خرابوله چې ما به بیا هفته لیکنه نه کوله دومره به مې روحیا خرابېدله نو زما له ځوانانو پیغلو څخه دا دی چې که انټرنیټ د کمیډیا ده سوشل میډیا د دې ټول څخه منفي نه بلکې مثبته استفاده وکړي، ښه استفاده وکړي، یو بل ته مینه خپره کړي، یو بل ته دوستي خپره کړي، یو بل ته یو ښه ټکی ور زده کړي، حال دا نه چې په یو بل باندې نیوکې وکړي او خراب بې خبري وکړي. او زه خو د ټول نه دا هیله لرم چې یو چا خرابه خبره هم کړې وه د هغې دلیل پوښتنه وکړي، هغه وسړي شاید تاسو هغه انسان درک کړی نه هغه په کوم مشکلاتو کې دی، څومره سختو نه تېرېږي، کوم رقم سختې په خپل ژوند کې لري چې داسې یو خبره لیکي، یا داسې یو کیسه لیکي، یا داسې یو داستان لیکي. یو انسان د بل انسان د حال نه هېڅکله نه خبر، یو څوک د بل د چا د ژوند نه هېڅکله نه خبر. کېدای شي ستا یو منفي کومنټ په یو چا دومره خراب اغېزه وکړي چې هر څه پرېږدي. نو هیله مې دا ده چې له دې څخه لاس واخلي، ځکه هېڅوک حق نه لري چاته خرابه خبره خراب کومنټ وکړي. ښه خبره کولی شي کور دې ودان، او که ښه نه شي کولی نو چوپ کېنه بهتره ده زما په نظر سره.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نم ډېره زیاته خود جانې.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
خفدا نن بیا چلی خفدا
ورځ نشتا تیار نو تو بدا خراب زمانہ دا خراب زمانہ دا خراب زمانہ دا خراب زمانہ دا دا در زغم سالشتا خراب
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه ته خره غلاست. نن سه شنبه ده او د اوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خبريږي. پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي، دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجرې مستقیم ویش. مستقیم ویش، دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوو برخو ویشل کیږي. دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لمړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمېږي چې په نتیجه کې لیوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوې تولید شوې حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش ته مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تله صرف نمونه په همدغه برخ کې یادوو. اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځ ته راځي. په دې عملیه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هو کې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوې ولوستې. ښوونکي راته ویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبتې ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې بواورو چې د نباتاتو عالم لشنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له وځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د زیایي ترکیب د عملیه په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپل د نبات لپاره بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات استفاده کوي او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران ووسي، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته واګیاست. د نهم ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجيږي. خونکي د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به وایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده کچيري یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کې ژوند له لاسه ورکوي. تاسو ګوري که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي، د ژوندۍ پته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډیر خوراک ونه کې، د ژوندۍ پته کېدلی سي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کې، د مري ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ د هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپیریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي، هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چې شته وایي د هوایی لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایی لارې او سږي فقط خپل د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي، سی خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو. مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس ول د ستوني او حنجرې څخه تیریږي، بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړي د قصبه توریه یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخليږي. په سږو کې خپل د نن الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غازات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګه. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناک مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوي شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو، هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یواری تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یواری هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستوني. موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلی یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي و چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوې دانې پردې یا د غښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومک کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غښ د خولې څخه راوباسو. دغه غښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي؟ دغه سعودي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله، د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بلاخره دلته غښ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارنو په ښځینو کې فرق کوي. هغه دی چې د نارنو او د ښځینو اوازونه هم توپیر لري. قصبتوریه یا شخیات رازو دا یو غزروفی یا کلپندو که تاورت تش پایپ دی چه دا دیس خیوازی هوا تیریجی دا هنجره سخورست موقعات لری اجدوالی یه پا بالیغو اشخاصو که یه وله سانتیمیتره او قطریه دو نیم سانتیمیتره دی دا هم لکه چنگه چه مر رویل پا پازه که سیلیاوی شتون درلو دی دلتا هم سیلیاوی شتون لری داغ سیلیاوی نپریش دی چه سرژی تا گرز غبار میکروبونه او نور مزیر مواد داخل سی دا قصبتوریه الوله برخه دا هنجره سر تلده دا پکشت برخه که شخیا په راستا او چپا برانشونو باندې ویشل کیږي. راستا برانش چې دی هغه راستا سرژی ته داخلیږي، چپا برانش چې دی هغه چپا سرژی ته داخلیږي. دغه شخیا ده موږ ویل چې کله دی سرژی ته داخلیږي په راستا برانش باندې بدلیږي او په چپا برانش باندې بدلیږي. سرژی څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنا ده؟ سپنجی داوله دا مانا چی شکل یه دا غرکم دی ارتجایی دا مانا چی دی دا پراخی دو او دا کچنیکی دو کابلیت لری بالونونه یو مثال دی دا بغیانو سره مثال ور کردی چی بغیانی هم دا غرکم پراخه کیجی بیرت کچنیکیجی دا سینه پراستا طرف کی او پا چپا طرف کی پا دوار خواهو کی در حجابی حجز پورت موقعیت لری پا دیزای که اول چی مرحل تا برانشون ویلی و هغه یواری پا برانشیولو بندی بدلیره دا برانشون او دا برانشیولو تر ما بینس فرکس دا برانشون دو دانیه و برانشیولون پا پیخر دی دا هغه څخه وروسته برانشیولونه په نور برخو هم بدلیږي مګر په پای کې په هوایی کڅوړو باندې بدلیږي. اوس نو هوایی کڅوړه چی شي دي؟ ما وخت یې هم وویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایی کڅوړه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سرژی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایی کڅوړه لري د دې عمومي سطح ډیره ده ځکه چې دوی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته دوله رگونه شتون لري. د دغه وشته دوله رگونه په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته دوله رگونه ته جذبیږي او هغه وشته دوله رگونه د بدن بیکاره مواد کاربن دای اکساید اضافي مواد چې دی هغه راوړي دغه هوایی کڅوړه تی ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس ما درته وویل برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي برانشونه په برانشیولونو باندې بدلیږي بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کاپیلریز یا ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل د سا ایستل یا سرژو ته د هوا داخلیدل د سرژو څخه د هوا وتل د تنفس د عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن که چیرې په انګلیسي کې ورته ووایي هم صحیح دي. یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د دولس څخه تر شل وارې پورې سا اخلي دا نارمل دی. دا بیا کیدلی سي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پورې اړه نه لري تر څو اوس درته ووایم په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر دولس ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حده پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن دای اکساید دی تر ډیره حده پورې. کاربن دای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوصل کیږي چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن دای اکساید اترا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګی است. خوونکی راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن دای اکساید بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیه په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. پاتې ورځ مو نیک مرغه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.